آخر به جمعه.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما خانم سانگزای. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان رسید. ساعت 10 بجه قبل از ظهر شد. همکارم صالح محمد صالح در استودیو است و با ارائه خبرها و ادامه برنامه با شما است. شما را در اینجا به خداوند یکتا میسپاریم. با برنامه های رادیو آزادی را با همکارانم دنبال بکنید.
ډیره مننه جاوید حسن زاده تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خپرونه تر یولس بجو ده چې د امن امیزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او چې ورسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلاویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوري غوښتې چې تاوتریخوالی دې نه کوي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بې ډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په څلوېښت کاله بند محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوې خبرپاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هېواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په یوه استول سوې ویډیویي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسلمان
ده هواد ده قوانین پچوکارت که ده سولهی زلاریونونو او احتجاجونو ترسره کول ده هر افغان حق ده، خوب تاوتریخوالی ده دوغ مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانونی کرده. یو حیات تاکل سوی چه بده تاوتریخوالی کشکل کسانو پیجنی او ده قانون منگولو ته وسپاری. بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي. چارواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکې شماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده.
85 فامیل شامل
15 اتیا کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید هم په دې ډله کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حافظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قمندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بې ډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاوډ سپیکرونو ویناوې وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. په بادغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما دې د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. یوما موتو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تادامي جی یوما موتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسه کې سبب وې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسه د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل وه. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسه ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 12 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د روسیې خبري اژانسونو پرون راپور ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت ووژل سو چې د سوریې لرغونې ښار پالمیره ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې په یوه هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر پر تروریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال ووژل سو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې د تروریستانو لخوا محاصره سو خپله یې پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ سو. تر دې مخکې د دې وژنې راپور تاس او ریا نوبوس کې خبري اژانسونو ورکړی وو. په دې اړه چې دغه افسر کله وژل سوی جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د انټرفاکس سرچینه وایي دا پیښه تېره اونۍ سوې ده. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې 6 کسان نیولی دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان ایریک وان وویل دغه کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیز کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول سوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پریکړه وسي. لږ تر لږه 2 کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځای د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلي لا نه دي نیول سوي. د تېره اونۍ حملې په همدې ځایونو کې سبب وې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یوه اپارتمان چې ګمان کېږي درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکښې اوسېدلې وه چاپه واچوله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د 3 شمې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته برید وکړ. بلخوا د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په توطیې بوخت و نیولی دی. کازینوف وویل د پاریس په شمال لویدیز اغژنتوی سیمه کې دغه چاپه د دغه مهم مشکوک کس د نیولو سبب سوه. د داعش ډلې وسلوالو چې د 3 شمې په ورځ یې د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکې لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول سوی کس فرانسوی دی او په یوې تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. د ونه ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته یې کړه شک کېږي چې مشکوک کس په لوړه کچه د یوې حملې په پلانولو کې ښکېل و. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د 2 حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارد.
که څه هم د کابل بانک د تصفیه مدیریت وایي سلګونه میلیونه ډالره نه دي ورستنول سوي، خو افغان حکومت وایي
موږ متحد یو چې د کابل بانک هغه پورونه او هغه پیسې چې د کابل بانک نه اخیستل سوي دي ټول به افغانستان بیت المال ته سپارل کیږي.
په پاکستان کې د بې کیفیت شرابو چلو له کبله د مړو شمیر تر 40 زیات شوی. د بروکسل یوه مینه د تروریزم د ګواښ یوه سرچینه سوه. په دې اړه یو ځانګړی راپور درته لرو. د ځوان فکر اونیز پروګرام کې ځوانان د ټاپي پروژې پر امن او اهمیت خبرې کوي.
د خلکو ذهنتونه چې جوړ نسی نو بیا دلته یو ډیر پراخ او ډیر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه بیا زیاته نتیجه ورنکي.
تر یو لسو بجو نور مسایل هم څیړو. تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ له دواړو لوریو غوښته چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو باصلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له خپلو پلویانو غوښته چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانینو په چوکاټ کې د سولهیز لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري
کرده و به پنجه قانون بسپاري.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سولهیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. دوی ښار ډېر وړوکی دی. له بده مرغه د ښار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کېږي. یو شمېرې وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شوي یا څیرل شوي، خو ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وایي د همغه نوي کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغږۍ دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په 2 ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزی حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او داس تصور کیږي چې هلته به راتلونکی یار پسرلی او د کام سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو په ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونتوانېږي.
افغان نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، ولسمشر غني عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړئ.
چرواکی وایي د کابل بانک هغه 144 تنه پوروړي لوی څرنوالي ته معرفي کړي چې خپل حسابونه یې نوه تصفیه کړي. لوی څرنوالي وایي چې هر قیمت چې کیږي د کابل بانک له پوروړو به د دغه بانک پیسې بیرته ترلاسه کړي. محمد حدیث پر دې سوربندي رپورټ لري.
که څه هم د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي ویلي و چې د کابل بانک له پوروړو یې 1560 میلیونه ډالره ترلاسه کړي، خو د کابل بانک د تصفیې مدیریت وایي چې دوی تر اوسه 443.5 میلیونه ډالره د کابل بانک له پوروړو حصول کړي دي. د کابل بانک د تصفیې مدیریت مرستیال محمد احسان عیانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک له اصلي پوروړو خلیل الله فیروزي سره د 138 میلیونه ډالرو هغه مقابله چې درې میاشتې وړاندې لاسلیک شوې وه بیرته فسخه شوې ده. د وی له هغې وروسته چې خلیل الله فیروزي بیرته ولاړ، 138 میلیونه ډالره بیرته ریورس شوې چې دا د قرضونو یوه لویه برخه ده چې تر اوسه مو نه ده ترلاسه کړې، خو نور قسطونه په نورماله توګه تحویلیږي او خلک زموږ تر جدي جلب لاندې دي. کابل بانک په 2001 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ او د افغانستان یو له لویو خصوصي بانکونو څخه شمیرل کیږي، خو دغه بانک په 2010 کال کې هغه مهال له دیوالي کېدو سره مخامخ شو چې اصلي سهمداران او مدیرانو یې په غیر قانوني توګه له دې بانکه څه باندې 900 میلیونه ډالره وویستل. که څه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي هڅه وکړه چې له دغه بانکه ویستل شوي پیسې بیرته ترلاسه شي، خو د ځینو دلایلو له کبله پر دغه کار بریالی نه شو. د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو ولسمشر غني د کابل بانک د قضیې د جدي څېړلو امر وکړ او تاکید یې دا و چې باید د دغه بانک پیسې بیرته ترلاسه شي. په همدې حال کې د کابل بانک د تصفیې مدیریت وایي د کابل بانک 215 پوروړو خپل ټول حسابونه تصفیه کړي او 43 سره د جایداد د ضمانت قرارداد شوی دی. دا یعنی په وینا د کابل بانک له 423 پیژندل شوو پوروړو 144 تنو یې خپل حسابونه نه دي تصفیه کړي چې دوی هم څارنوالۍ ته ورپیژندلي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي چې د کابل بانک یوه افغانۍ به پوروړو ته ونه بخل شي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل هغه پوروړي چې د خپلو حسابونو تصفیه ته نه دي حاضر په هر ځای کې چې وي حکومت به یې پلټنه وکړي.
زه د افغانستان خلکو ته داد ورکوم چې تاسو یو افغانۍ هم په مقروضونو نه پاتې کیږي. موږ متحد یو چې د کابل بانک هغه پورونه او هغه پیسې چې د کابل بانک نه اخیستل شوي دي ټول به د افغانستان بیت المال ته سپارل کیږي.
د کابل بانک د تصفیې مدیریت وایي د کابل بانک 14 لوی پوروړي چې خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنوت هم پکې شامل دي او نږدې 600 میلیونه ډالره پوروړي دي د خپلو حسابونو تصفیه ته نه دي حاضر. د تصفیې مدیریت وایي چې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم او د حامد کرزي ورور محمود کرزي د خپلو پورونو لویه برخه ورکړې او پاتې لږه برخه به ډیر ژر حصول شي. د تصفیې مدیریت وایي چې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم او د حامد کرزي ورور محمود کرزي د خپلو پورونو لویه برخه ورکړې او پاتې لږه برخه به ډیر ژر حصول شي. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسون غړی شیرولي وردګ وایي که څه هم خلک هیله لري چې د کابل بانک پیسې بیرته حصول شي، خو حکومت له پوروړو سره جدي او قانوني چلند له دې کبله نه دی کړی چې اکثره دغه پوروړي په قدرت کې برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم رضوان مراد بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د پیرزونې دیوال کابل ته هم ورسید. ورځپاڼه لیکي د پیرزونې دیوال یو ساده کار دی، یو دیوال په آبي رنګ رنګیږي او پرې مختلف شعارونه لیکل کیږي. په کابل کې د پیرزونې پر دیوال لیکل شوي دي سوله، پیرزونه او شاعري، خو یو بل شعار هم پر دې دیوال لیکل شوی او هغه دا چې هغه څه چې ورته اړتیا نه لرې دلته کېږدی او د ضرورت شان مو له دې ځایه واخلئ. پر دې دیوال میخ وهل شوی دی او هدف ترې دا دی چې خلک هغه جامې دلته وزړوي چې اړتیا ورته نه لري. دا پیرزونه د دیوال مفکوره تیر کال د ایران مشهد ښار ته ورسېده او په دریو میاشتو کې په دې ټول هیواد کې خپره شوه. دا مفکوره اوس د پاکستان په ښارونو او د چین شینجن ایالت هم رسېدلې ده. په مزار شریف کې هم د پیرزونې دیوال جوړ شوی څو اړینو خلکو ته له دې لارې مرستې جلب شي. دا یوازې کابل او مزار نه دی، بلکې هلمند، هرات، فاریاب، تخار، بغلان او کندوز ښارونو کې هم په آبي رنګ دیوالونه رن شوي دي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورسي غنه کې لیکلي چین په جنوبی آسیا کې سوله راوستلی شي. خبرونه لیکي چین تر دې وروستیو کې په سیمه سیاست کې زیات ښکیل نه و، خو دا هیواد اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لرونکی هیواد ګڼل کیږي. دا فارن پالیسی په لیکنه د دې یو اصلي سبب دا دی چې چین له افغانستان، پاکستان او هم له طالبانو سره د باور وړ اړیکې لري. د مقالې لیکوال وایي ولسمشر اشرف غنی خپل لومړنی رسمي سفر چین ته وکړ او پیکینګ د خپل امنیت د ساتلو او له افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره خپله حسنه اړیکې ټینګې وساتلې او په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو د پانګونې ژمنه وکړه. فارن پالیسی زیاتوي چین له پاکستان سره 60 کلنې ستراتیژیکې اړیکې لري او نوی ملسیزه کې هغه مهال چې طالبانو په افغانستان واک چلو له دې ډلې سره هم ښه روابط درلودل. له طالبانو سره د چین د اړیکو یو دلیل دا و چې طالبانو د اویغور ازادي غوښتونکي تر خپل نظر لاندې ساتلی و او پیکینګ غوښتل چې طالبان اویغوریان پرېنږدي چې د چین پولو ته داخل شي او د دې هیواد امنیت خراب کړي.
د پاکستان په سند ایالت کې د زهرجنو یا بې کیفیته شرابو د څښلو له کبله لږته لږه 15 کسان مړه سوي چې ښځې هم پکښې شاملې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان د سند صوبې په ټنډو محمد خان سیمه کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د مړ شمېر 15 ته پورته شوی چې ښځې هم پکې شاملې دي. پاکستانی رسنۍ وایي له تېرو 2 ورځو راهیسې د سند په دغه لرې پرتې سیمه کې ځایي اوسېدونکو بې کیفیته یا زهرجن شراب څښلي وو چې له امله یې د ښځو په ګډون ګڼ کسان بېوښه شوي وو چې ډېری روغتون ته تر وړلو مخکې مړه شوي او ګڼ شپې لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم په لومړي سر کې د دغو شرابو د څښلو له امله د 30 کسانو د وژنو پخلی شوی وو، خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سند صوبې ټنډو محمد خان د ځایي دولتي چارواکو په حاله ویلي چې دا شمېر اوس 15 ته پورته شوی او 2 نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سند صوبې د لګکیو او اکسایز وزیر ګیان چند د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې منلې وه چې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې 2 ښځې هم شاملې دي او په خبره چې دغه خلک هندي لګکیان دي. نوموړی وایي حکومت هڅه کوي په سند کې د زهرجنو شرابو د جوړولو مخه ونیسي او زیاتوي چې اړوندو ادارو د دې ډول شرابو د جوړونکو پر ضد عملیات پیل کړي او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. حکومت خو په خپله سطح کوشش کوي چې دا کنټرول کړي، خو خلک په کلو بانډو کې کچه شراب جوړوي چې کله کله هغه زهرجن شي او خلکو ته مرګ ژوبل اړوي. که هر څه وي خو دا ډېر افسوسناک صورتحال دی چې د زهرجنو یا کچه شرابو له امله خلک مړه شي. حکومت دا موضوع جدي اخیستې او پلټنې پیل شوې دي. له بلې خوا د سند پولیسو مشر تر دغې پیښې وروسته د ټنډو محمد خان سیمې ځینې امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړي او د تحقیقاتو امر یې ورکړی دی. په عین حال کې د سند صوبې اعلی وزیر قیم علي شاه هم د پیښې غندنه کړې. له پولیسو د پیښې په اړه بشپړ معلومات او له اړوندو ادارو څخه یې د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په سند صوبه کې ځای په ځای داسې د شرابو خرڅولو دوکانونه شته چې ورته حکومتي اجازت ورکړل شوی دی، خو دا هم پرې لیکل شوي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. دا لومړی ځل نه ده چې په پاکستان کې زهرجن شراب لسګونه کسان وژني، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول پیښې ډېرې لیدل شوي چې د 2016 میلادي کال په اکتوبر کې حیدرآباد کې د همدې شرابو د څښلو له امله تر 30 ډېر کسان مړه شوي وو. همداشان په 1999 میلادي کال د روژې په میاشت کې هم په حیدرآباد کې د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي وو چې پکې ماشومان هم شامل وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
امینی بهادر کلی چې د هلمند په موسی خیل ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، هیله ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دا ستونزه حل کړي. حنیف لیکلی چې موږ ټول افغانان سولې ته ترجیح یو، هیله ده هیواد ته سوله راشي. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکلی نوی تعلیمي کال خو پیل شو، خو خدای دې د ټولو خلکو مشکلات حل کړي. مثلا د زیاتو خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، که د دغو کورنیو ماشومان غواړي ښوونځي ووایي د درس زمینه ورته برابره نه ده. عنایت الله له کندوزه لیکلي په دې ولایت کې د نجونو لپاره ښوونځي کافي نه دي، دوی پوره ښوونکي هم نه لري، هیله د دولت یې غم وخوري. بل اوریدونکي لیکلي د پوهنې په برخه کې یوه کمزوري داده چې په ځینو کلیوالو ښوونځیو کې غیر مسلکي ښوونکي ګمارل شوي، نو پوهنه به څنګه مخته ځي. له هلمند رحم الله مقدس له افغان دولت نه هیله کړې چې په کونړ کې د داعش ډلې په خلاف فوجي عملیات وکړي. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر شوی لیکلي په لغمان کې پوډر په عامه خرڅېږي خو څوک یې مخنیوی نه کوي. له غزني نه محمود روشن لیکلي چې د کرکټ ملي ټیم د انګلستان په وړاندې ښه مسابقه نه وکړه، ایله د راتلونکي لوبه شوې. محب الرحمن کریمی له نورستانه لیکلي په دواب ولسوالۍ کې اوس هم د وسلوال طالبانو او پولیسو ترمنځ جګړه روانه ده، له کبله یې ملکیان زیات زیانمن شوي دي.
د بروکسل یوه مینا څنګه د ټوریزم د ګواښ یوه منبع سوه او ولې؟ نړیوالو یو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینا دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سه شنبې تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور سو او مولنبیک د کورني ټوریزم د ودې ازاله وګڼل سوه. د ازادي راډیو خبري څنګه په دې باب یو تفصیلي مطلب لیکلی چې مهمې برخې له سلطان محمد سرور ناوري.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه څو دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه درې مشکوک عاملان د دغې مینې خلک دي او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو اونۍ مخکې ونیول شو څو میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوی په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې یې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پوښتنه دا ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل سوی او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای سي؟ سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده، خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې 80 اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاري میزان پکې په سلو کې 80 دی چې په سلو کې 40 ځوانان یې بیکار دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په کانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت یې نه غوښته، خو وروسته له دې چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نه شول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په هکله یې لیکنې کړي د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. 80% کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهیږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفي ملایانو د اسلام داسې یو افراطي بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلژیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفي ملایانو په بلژیم کې د زیږیدلیو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غاړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب و جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریې ته د جنگ لپاره تللي دي. په بروکسل کې د ایګمونت د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطي اسلام په ځانګړي توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوي وي او جرمي سابقه ولري. د بلجیم لوی څارنوال فریدریک وان لووی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو بکراوي ورونو د غیر تروریستي جرایمو یوه درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو طراح صلاح عبدالسلام په مولنبیک کې یوه شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار په تور وتړل سوه. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار په تور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهوره شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري نو دوی په ډیره اسانی د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی سي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجاس په افغانستان کې د سهار 10:30 تخصیصوي مهم خبرونه په لندو کې وړاندې کیږي. تر هغه وروسته د ځوان فکر 19 پروګرام اوریدلای شئ. وسله هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهره تر تاوتریخوالي ورسېده، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداري ورکړې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلسې ډلې سره یو ځای شوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یونما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تېرې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې و.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
leaders in America.
La
آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
السلام علیکم. د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پاتون سره د ټاپیک په نوم د ګازو د نن لیکې پر اهمیت، امنیت او ولسي ملاتړ خبرې وکړم. ټاپی د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکې نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپله لومړۍ پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکړم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخه ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخه ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه؟
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ تر څنګ سیاسي عامه پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ 50% نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه دې زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر اوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې لپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژه ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه بیا د شارو دپاره هم ده، د ولسو دپاره هم ده، د لورو پرتو سیمو دپاره هم ده. نو د دې دپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي لپاره د اقتصادي عامه پوهاوي لپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرض د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړي دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې په ولایاتو کې په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا د شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بېسواده دي، په ولسونو کې مې هم د دې وروستیو ناامنیو ناخوالو له امله ډېر قوي او ژوندي احساسات نه دي پاته. که څه هم تاسو ولیدل د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي راویښ کړي، څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملا په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي؟ څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خارج حکومت ترسود وکړي ننوځي او د هغوی ځینونو تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسائل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. که چیرې سیاسي جوړجاړی په دې برخه کې په پلان کې ونه نیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنګ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې؟ فرضاً یوه خبره دا ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوی ده تقریبا یو گرین لایت ترلاسه سوی دی، ځکه بیا دې ته زړه سوی دی. بله خبره دا ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ سي او بیا د دې نه لیکې ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په هغه اندازه هغه هم ګټه ځینې اخیستی سي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي؟ او که فکر کوئ چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي، چې تاسو فرض کوئ د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي، یو شرکت ته اخلي، بیا مجبور دی د سیمې قومندان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوئ چې هماغه بیرته هماغه معنوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه یې دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي، نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که د دوی د ساحې کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ د دوی دپاره دا یو غټ بوردی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارقام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته وایي، ځکه دا خبرونه هم د دې لپاره ده چې ځوانان پوه شي چې ټاپي یعنې څه، ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوئ ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعض مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکیږي او بیا خلک بیرته ناهیلي کیږي، ځوانان روشتیم انتظار دي د پروژې پیل ته، افغانستان ته رسیدو ته او بیا هلمند ته رسیدو ته، په خلکو کې دا شعور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ما ته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خپله د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې سیمه کې، په هغه کې به ګاز تیریږي او هغه به د هلمند څخه تیریږي او دلته به هم دا شی موجود. هغه کسان چې خپله یې وغوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغوی په پوه سو په دې باندې، او په ګټو باندې هم پوه سو، ورته هلمند هم سوله تر یوه اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسني ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کېږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کېږي، او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کېږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه هم بیا زیاته نتیجه ورنه کړي. لکه هلمند صاحب چې وویل سیاسي مسایل دلته مطرح دي، په دې کې ځکه کم ځای ته چې اقتصاد ځي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کېږي، او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ ځي، هلته مهمه ده او دا په غیر طبیعي ډول باندې هلته امنیت راځي. اوس که موږ وګورو دغه موږ په دې باندې پوهېږو چې زموږ جګړه خپله جګړه نه ده، پردی ده، او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک شولې، خامخا هغوی هم غواړي چې په دغه سیمه کې چې دا زموږ ګټه دلته شریکه ده، لږ تر لږ دلته امنیت تامین شي. پاتې شو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته یې وویل چې دلته یو پایپ تیریږي، او دا پایپ زه خبر یم چې ډېر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تېرېدی شي. نو زه په دغه پایپ کې کار نیسم، او بیا په دغه پایپ کې غواړم چې ولاړ شم هندوستان ته. په دې لارې د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته ویل چې هغه خو اول خو دا امکان لري چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه په ټوکو باندې را واړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پر ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي، مثلا د ګریش په ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا شو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړه ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کړي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دی، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو لپاره دلته زیات اړتیا ده، او دلته دې دپاره باید منظم پلان جوړ شي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور، هر کلی، د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه شي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی، او شخصا زما په ګټه دی. داسې ورته ویل چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یو غټه برخه پاکستان ته نه پرسیږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډېرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د تیرو دیرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90 سلنه لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسیږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه در کړی دی فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې، ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دیرشو کلونو د په سر کې دی، او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړې دي، او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته را پېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي. دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې را ګرځوي هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده تر وښیي چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخي، مثلا خپله مالیه ځینې اخي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او پر هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ما ته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه ما ته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تېر شوی. دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دي دا لاسلیک شوي دي. یعنې په دې ډول باندې ورته وښول سي، لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهرشاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شي راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولیسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ دروړي. هغوی په ټول په دې باندې کالي سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نه پاده، زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکایی بلل، ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شان چې تاسو سره دي چې څومره کیلومتر به دا په هلمند کې تېرېږي، څومره ګاز به یې موږ ته رسېږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه پرسېږي د اقتصادي پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته وایاست.
په لومړي قدم کې مخکې تر دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات درته سره شریک کړم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپي زموږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 10 میلیونه نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی،
زموږ تاسو په ملک کې عادي په سلهاو ملیاردونه ورک شو صحیح ده. توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن واوسو چې دا یوه ستره اقتصادي پروژه ده، او دا د یو سترې افغانستان د یو سترې اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي، کېدای شي د 2000 پر شاوخوا ځوانان دلې ته مصروف سي په کار، په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول. زموږ افغانیو ارزښت چې څومره ټیټیږي ورځ په ورځ، په دې کې کېدای شي مرسته او همکاري
وکړي.
لوړ شي، هغه تجاران، سرمایه گذاران، پانګه اچون کې داخلي او خارجي چې اوس په افغانستان کې نورې پانګه اچونې ته په نورو برخو کې زړه نه ښه کوي، کېدای شي هغه زړه ښه کړي چې ځانو د نړۍ په سطح ستره پروژه چې عملي کېږي د امنیت مشکلې حلېږي. زه هم زړه ښه کوم، راځم دلته سرمایه گذاري کوم. د دې تر څنګ زموږ خپله داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو، که چیرې په دې نه لیکه کې ځای وو، هر وخت موږ کولی شو چې خپل ګاز هم صادر کړو. دا بل ګټه ده مشته صحیح. بل مهمه ګټه دا ده چې 200 میلیونه ډالر د کاله د ترانزیت حق مشترک کول کیږي، چې دا زموږ د ډیرو ستونزو مخه نیولی شي. یعنی که ته صرف معرف ته دا شی ځانګړی کړي چې دا 200 میلیونه به زه په معرف کې مصرفوم د دې څلورو ولایتو دپاره، یا د دې 200 میلیونه ډالر 50% 30% باید په دې څلورو ولایتو کې په معرف ولګیږي. او مهمه نکته چې د منهیسته یو هلمندي یا دغه سیمې چې زه پکې اوسېږم، چې دا نه لیکه ځینې تیریږي، زما غوښتنه د خپلو خلکو، د خپلو سیاسینو، د سیمې د سیاسینو څخه دا ده چې د دې څلورو ولایتو دپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي، یو امتیاز په نظر کې ونیسي، تر څو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام پلي کېدو کې کومک ورسره وکړي. فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته، د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معرف کې ورزا پکې د بودیجه، یا په 2000 نفرو کې دي فرضاً یو مشخص فیصدي په نظر کې ورته ونیسي، یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د څلورو ملکو ترمنځ چې ګډ ځواک جوړیږي، په هغه کې باید د څلورو ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول شي. نو دغه هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبتې نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولی شو.
او هغه ارقام او دغه مواد،
ارقام فکر کوم بل داسې سببات نه دي. ارقام هم دغه دي چې 300 متره اوږده نلیکه ده، د دې خپل پروژې 10 میلیارده مصارف دي چې په دې دا 50% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي، او پاته به دا نور درې ملک ورسره شریکوي، او خپل جهانی بانک، آسیایی بانک هم په دې کې د تمویلو په برخه کې مرسته کوي.
زه یو شي کوم سم ورسو غدا دی چې همیشه ډیر مشکلات په خلکو کې نه وي. وزموږ یو مثال لرو د کجکی برښنا ده، د ډیرو کورونو پر سر راتېر شوی ده، په ډیرو پیچلو سیمو کې راتېر شوی ده. په دې لاس کالمانه دې لیدلی چې خلک ورغلي او پیا چې پکړی وي، مګر بیا هم په دې تیرو څو کلونو کې تر شپږ ویزره وار ډیر دلین شي کېدلی دی. دغه ډول مشکلات تلمن صاحب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مور سره مخ شي؟
د سې دای صاحب مشکل د عامه پوهاوي خبره کوو، یا د شوري عامه پوهاوي، یا د سیاسي عامه پوهاوي خبره کوو. خبره په دې کې د ګوري یو شته تاسو متوجه شئ، د زرشاه په وخت کې ژیر خلګور خیلی مشکل نه و، ملا هم مشکل نه ورسره درلودي، اما ورسره دا مشکل را پیدا شو. بیرته دیموکراسي رااله د کرزي وخت رااله بیا دا شیا دي، اوس بیرته دی دا شیا وړي. دا داسې نه دی چې په مذهب کې د دې ګنا کمیږي یا لوړیږي په دې څو کلو کې، کې ګنا درلودله اوس هم هغه ګنا لري، کې نه درلوده اوس. خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلګو د چمش اما سیاسي په هواوی د ملي ګټو پر باره کې باید ورکو، پر ملي ارزښتو ورکو. هغه خبره ده چې دغه لین چې کوي د چارواکي یا طالب، دا خو مسمه په ساده کلو د باندې سره جوړ دی. مشکل دا دی چې ام دغه فامیل کې دته دغه په هواوی نه دی ورکول سوی، چې د برخ شکول، د پلو رانول، د سپینجری به عزت کول، د پولیس د موټر به ځای خرابول، د دولت په پیسو به ځای مصرف، دا زموږ د ملي منافعو خلاف کار دی. دا هیڅ وخت باید ونه کړو په هر طرف کې چې ووسو، که طالب یم، که مجاهد یم، که خلک یم، که پرچمه یم، که د کرزي په دولت کې یم، که د اشرفغني په دولت کې. زه خپل ملي ارزښتونه باید وپېژنم چې زما ملي ارزښتونه څه شي دي. دغه ملي فکر، دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکړو. ټاپي پروژه منهیسته، که زه یو طالب ووسم هم زما د ملک په ګټه ده، که زه د دولت یو عسکر ووسم هم زما د ملک په ګټه ده، نو ساتل یې هم په هر حالت کې زما وظیفه ده.
نو اوس که مشخص راسم،
طالب څوک پکوي سي حکومت که خپل طالب یا خلک څوک پکوي سي چې دا زموږ ملي پروژه ده دا ستا په ګټه ده ساده کور د روښانه کولو لپاره ده دا د حکومت نه ده دا زما نه ده دا د پولیس نه ده ستا هم نه ده مګر د ټولو ده دا څوک پکوي سي
موږ د حساب یو وظیفوي سنګر لرو یو اجتماعي د ناستې ولاړې ځای لرو کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تېروي بیرته اجتماعي کړي ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هره ورځ طالب هم اجتماعي کړي ته بیرته ننوځي موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړي ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي اول ته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا د پلار دخوا د عالم دخوا چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی او قنات ورک قنات نو بیا هغه د قنات چې کې باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی
که په څون سره تاسو ترسم تاسو ول چې رسنیو خپل رول ترې واده ربولې دي سمه ده مګر ناغمتال نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي هلمند صاحب وویل چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو عملاً نن اوس په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ لپاره موږ ولرو او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي دا واقعي خلک دي هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي وایي چې تر زه نه پوهېږم دا زما په ګټه نه ده د هندوانو پروژه د هندوانو ته ځي دا ګاز دا برق او دا پاکستانیانو ته ځي او دا هغه کسان دي چې لنډه دیرلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره ضرور کړی دی دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې د فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري
دای صاحب زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي خبره څه ده دغه کس چې د سره دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم څه فکر کوي آیا دا دوی خپل مفکوره ده هرگز نه دا دوی خپل مفکوره نه ده
زما سوالم دغه ستې ما چې کله د کجکی د برښنا مثال ورکې هدف پیدا و چې یوازې دغه ته یو وسلوال نه دی چې هغه د حکومت په ضد جنگیږي او هغه پیر کې د لاین نړۍ په دې وطن کې فکر کوي یوازې طالب او پولیس دی او د بل سره جنگونه کوي او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر ودا شي ک جن نور ډلې هم ستاسو مطلب بم دغه دی زه
اول خدای د برښنا خبر برښنا ډیر کمزورې لینونه دي بعد بشکولې د ډیر تر ډیر پر جنگونه کې مرغله ده ډیر مورید داسې مرغله چې کستې دا کار سوي دي یعنی د دې سغسترګې نه سپټېدلې دغه مفکوره چې موجوده ده د خپل د یو افغاني بچی چې هغه په ولسوالۍ کې اوسېږي او د ژوند د ډېری حقوقو څخه محروم هم دی دا دغه خپل مفکوره نه ده دا ور انتقال سوې ده د چې څنګه ور انتقال سوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال سوې ده افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي
کله چې په اړه وسی دغه رقم تبلیغات
کله چې په اړه به خبه زخه به خبه نه هله مرخه ځکه یو ځای ول کیږي چې مثلا موږ پلان کې ځای ونی وي او الته امنیت دی او خیر او خیریت یو حالت موږ ګورو خلک ویني الته په غسیمه کې د رادیو اوري د اعلان اوري چلته هیڅ دغه شی موجود نه دی نو دا خلک به سره ول پر دې باندې باور وکړي عمو په هغه خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان لمخې د یو بنسټیز پلان لمخې او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کوم لارې څخه د ذهن ته ننوتلې ده په هغه لارې باندې باید یو سمه نظریه هم دلته ودته وسول سي یعنی زما وستا یو ځوان یو څوک مارک ته تشویقي مارک ته اماده کی لیکن ما ته ژوند ته ولې نه سو اماده کولای په ماوته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې ماوته ژوند ته نسو اماده کولی هغو مرګ ته اماده کړی دي مرګ ته چمتو سوی دي دا کار بیخي شونه دي بیخي اسان دي او زموږ خلک ډیر ژر باور کوي ډیر ژر پوهېږي څه شی دي څه شی غواړي دا خلک هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه دا په عمل کې ورته وشي
اوس خو د ډېر وخت موږ په عمل کې شی نه دي لیدلي طبعا دې ته به راسو مګر ټاپي په هغه سیمه کې تېرېږي چې نام نه ده ویلمند اړوند ټاپي په غسمه کې تیریږي چې ډیر زیات خلک اوس په دې آن دي، په خاص ډول رول آن دي او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله سوې ده. نو څنګه باید د څنګه اتمی ده چې د دې سیمو امن وساتل سي، په خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو ملمی چې ځینې داسې شایعات هم وجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوا نه کنسل او په خپله سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تېره کړي. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوالو ته ډېر وسلې ورکوي او هغوی جنګونه کوي. او دا ډېر عجبه نه ده که سړی ووایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې په خاص ډول په دغه سیمه کې ناامني زور اخیستی دی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سلپ سلوک دایی صاحب د مخابراتی شبکو یو انتن چې په کومه مځکه کې دریږي د میاشتې فرضاً زره ډالره کریا ورکوي، د یو انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې دا زره ډالره ماته راسي؟ نو وختې چې د کاله 200 میلیون ډالر دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به د دې لپاره کوشش کوي. ایران دا کوشنه مخکې هم کړی دی، حتی ایران په خپل سیمه کې نلیکه مخکې له مخکې له هغه فاصله چې په ایران کې راځي افادګي ورته نیولې، نلیکه جوړه کړې چې راسي صرف تاسې راورسوي تر دې ځای پورې، نور کار مخلص کړی، دونه امادګي ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده دا د 2014 کال تر پایه شاید دا پروژه بشپړ شي بيخي. موږ حکومت هم دا دومره
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري، د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1980 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونه شي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای شي، ولسونه محدود کار ورته کولای شي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی، لکه مخکې چې پاتسون صاحب وویل دا مسایل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
نو پاتسون صاحب تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود دي چې دا ټول بحث وسو، ځوانان په مشخص ډول کلمن سبو مو ویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسيونو باندې په حکومتونو په ساتو وسی، په ځوانانو کې کوم کار کول په کار سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو وړل لري هغه تکمیل وي.
مخکې تاسو دا ونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی په لنسی مثلا نور کړي هم غواړي چې دا شی په لنسی خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټې له خطر سره مخ کیږي هغه هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي، خپل هغه کس چې مثلا غواړي یا نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه که دا کار خرابوي، کچیرې دا پروژه د چیلنج سره مخامخ کوي، د مشکل سره مخامخ کوي، په ما اوتایه کوي. صرف ما او تا ته دغونه پوهاوی راکول پکار دی چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې د خبره ته کوي دا په زیان دی. دغونه پوهاوی که چیرې موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ دغه ځوانان په دې باندې پوه کړو، نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کړي، هیڅ همکاري هم ونه کړي، دغه ډېره زیاته همکاري ده. خصوصا دغه مشکلات چې جوړېږي اوس که برق ته جوړېږي، کانتنونو ته جوړېږي، که د کجکي بند ته جوړېږي، نور ته جوړېږي، هغه د ځوانانو د خوا څخه هېڅ پنډلۍ په تاسو ونه ویني، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه مې اخري ځواب دی چې ډېر کار پر دې باندې وسي چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کړي او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي، بس انشاءالله مشکل به حل. خو د دې څخه سترګو نشي پټېدای چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډېر لري، خو ناممکن نه دي، سخت دي، ناممکن نه دي.
هلمند صاحب تاسو وایئ ممکن او ناممکن کې څه وایئ؟
زه هم د پاتسون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوستي دي په عمق د مسلې پوهېږي، هغه ډېر کومک کولی شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی زوم که چیرې دغسې همیک بحثونه لس نور هم دایر شي، دا ډېره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفات لپاره موږ غونډې کوو، ځان ښیو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولی شي. خوب سپینژري هم ډېر مهم دي، ځکه د سپینژرو سره فکر شته، دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډېره مننه بریالی هلمند، ماسټر بریالی هلمند او احمدشاه پاسون، ډېره مننه کوم ستاسو څخه. دا و د ځوان فکر د لارې زموږ د نن بحث. تر بل هغه د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تروو